په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له ګل آیاز وو.
سره مشه لمړی د خبرونو سره کې په خبر کې مدني فعالانو د یوسک د وجن پرځت لاریون کړي. په شمالي بلوچستان کې فوج د دوه مشکوکو وسلوالو د وجلو دعوه کړي او سعودي چارواکي په ایران کې د سفارت او کنسولګری پرانستلو لپاره د تهران په سفر دي. د خبرونو تفصیل په خبر کې مدني فعالانو د یوسک د وجن پرځت پرون احتجاجي لاریون کړي دي. مظاهرچیان د پیښور پرېس کلب مخ ته راغون شوي وو او د امن په حق کې شعارونه ورکول. د مظاهرې ګډونوالو د دیال سنگ وژنه وغندله او له حکومت د خلکو ژوند خوندي ساتلو غوښتنه کوله. نامعلومه وسوالو د مارچ په 11مه د پیښور پر رنگ روډ باندې په آتا محمد اګړې کې د دیال سنگ په نوم سیک دکاندار په دکان کې پر ډزو وژلې وو. د مظاهرې یو ګډونوال او د هنري ټولنې مشر راشد خان مشر لیتویل چې په سیمه کې امن غواړي.
ډیر زیات حالات خراب دي. مونږه خو چې کدا سي رواني د خپل ټارګټ کینو ډیر زیات پدی باندې افسردي او مونږه د ریاستي ادارو نه دا غوښتنه کوو چې د پر کوټلي اقدامات واخلي او مونږ ته امن غواړو. کپنکار دی که عام ولسته مونږه په خبر د حالات تنب خرابي او د په خبر د امن یو خار دی.
بلخوا د رحمان بابا پولیسو تانی یو چارواکي مشال لته ویلی ول د ترهګر عزت قانون او د پاکستان پینل کوډ د درې سبا دوه مې دفعه لاندې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنی کوي. د صوبې نگران اعلی وزیر هم د پپیخه خفغان سرګند کړي وو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په پیښور او شاوخوا سیمو کې او همدارنګ د ملک په نور برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر سکان، هندوان او نورو مذهبي لږکیو کسان وخت په وخت وژل شوي دي. په خیبر او بونیر کې د بدامنۍ او فوځي عملیاتو له کبله د سکانو یو شمېر کورنۍ پیښور او د پاکستان نورو برخو ته په کډه مجبور شوي دي. په شمالي روسان کې امنیتي ځواکونو په رزمک او میرلي کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال د دوه مشکوکو وسلوالو د وجلو او یو د ژوندۍ نیولو ادعا کړې ده. په میرامشاه کې د فوج یو افسر د نوم نو خودو په شرط مشال لوتی ویل چې د اپریل پر اتمه رزمک کې د خفیه معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کړي چې پکې ناقانونه ګرځول شوی ترې کې طالبان پاکستان ډلې دوه وسلوال وژل شوی دي. د خبره پرون په میرلي کې د عملیاتو پر مهال یو بل مشکوک وسلوال سره د بارودي مواد نیولې دي. فوج وژل شوی دوه کسان ترې کې طالبان پاکستان غړي یادوي خو طالبانو لا په دې اړه سندي دی ویډیا او نه خپلواکو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دی. په وروستو کې په جنوبي او شمالي وزیرستانونو بنو او لکی مروت کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د ځینو ذمہواري تیرې کې طالبان پاکستان منلې ده. د زیاتیدونکو نامنه عزت د دې سیمې خلکو په وار وار مظاهره کړي او له حکومت د امنیت ښه کولو غوښتنه کړې دي. شمالي وسان کې په دې وروستو کې وسلوالو ضد امنیتي ځواکونو عملیات تیز شوي او وسلوالو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه دوام لري. د پاکستان او افغانستان ترمن د ګډي سوداګري خوني مشر ضیاء الحق سرحدي وای له افغانستان سره دواړه خيزه تجارتي حجم کې د نورو وختونو پرتله ډیر زیات کمواله راغلي دي. نوموړي پر مشالو تیل چې د پاکستان او افغانستان ترمن دواړه خيزه تجارتي حجم په تیر وختونو کې 2.5 ارب ډالر ته رسیدلې وو خو اوس یوازې تر 90 کروڑ ډالر ته راټیټ شوی دي. د زیات کړه چې د دې وجوهاتو کې د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي تاوتریخوالي د تورخم په ګډون نورې سرحدي پولې تړل کېدل او په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل شامل دي. د پاکستان او افغانستان ترمن تجارت کوونکي ځینې سوداګرو مشالو تیل چې په تورخم دروازه د سفري بندیزونو د سکینر ماشینانو د کمخت د کسٹم نظام ډیر ستونزې رامسته کړي. تیر 2022 کال اکتوبر میاشت کې پاکستان کسٹم چارواکو ادا کړي وا چې په 2021 کال پرتله 2022 کې افغانستان سره په صادراتو کې زیاتواله راغلي دي. افغان دینی عالمانو د اپریل پر اتمه د خزو په زده کړو د بندیز په اړه نیوکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان یو مهم وزیر دینی عالمانو ته خبرداري ورکړ چې د اختلافي مسلو په اړه طالبان حکومت په وړاندې له غبرګون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او د زده کړو بندیز تر پوهنتونونو پورې غځول شوی دی. دوه مشهورو دینی عالمانو ویلي چارواکي باید پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په افغانستان کې طالبانو له تګلارو سره د خلکو مخالفت ډیر کم دی. که څه هم د طالبانو ځینو مشرانو خپل اختلاف هم څرګند کړی دی. یو عالم عبدالرحمن عابد ویل موسسو ته باید اجازه ورکړل شي چې نجونې او میرمنې د جلا ټولګو له لارې بیا داخلې کړي او د دې لپاره اقدامات هم وکړي. او رسته خبر د سعودي عرب د بهرنو چارو وزارت د اپریل په 8 ویل سعودي چارواکي په تهران کې د سفارت او په مشهد کې د کنسولګری د بیا پرانستلو په اړه خبرو اترو لپاره ایران ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمایزو ځواکونو هیوادونو ترمنځ په مارچ میاشت کې د اړیکو بیا بحالولو لپاره د چین په منځګړیتوب هوکړه وشوه. د دې مخکې د اپریل په 6 په بیجینګ کې د سعودي عرب او د ایران د بهرنو چارو وزیرانو ترمنځ لومړی رسمي ملاقات شوی و. سعودي عرب د 2018 کال په جنوري کې د یو دینی عالم په ګډون 8 کسان اعدام کړل چې تر هغې وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته ور واچو. تر دې وروسته ریاض له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. دا د مشال اړیکو خبرونه.
خبرونه مو لګولای زواري دل په روان خبرونه کې رودونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمایي موضوعاتو رپورټونه لرو. په پېښور کې مدني فعالانو پرون په همدې ښار کې د دیال سنگ په نوم د وسیک دکاندار د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وویل ریاستی ادارې باید د نامنۍ د پېښو ته ځواب ووایي.
ریاست جواب دہ دے دی، دیال سنگھ کور تم جواب دہ دے دی، سیاست تم جواب دہ دے دی، انسانیت تم جواب دہ دے دی، اور بین الاقوام تم جواب دہ دے دی.
افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خوني او مشر هغه لاملونه په ګوته کوي چې په خبره د دوه هوادونو ترمنځ د تجارت حجم یې کم کړی دی.
بیا څنګه هلته د کوم طالبان رالو کم وخت ظاهر دی، هلته د سرمایه دار سور کسان ولته نه خپل سرمایه وشته دي، او خاص کر هلته د ډالر او د هارد کرنسی دی ډېر پرابلم.
او د پېښور پوهنتون وایس چانسلر وایي د استادانو زده کوونکو د احتجاج باوجود به سره له سبا یعنې د ګل له ورځې د زده کړو بهیر بیرته پیل کړي، خو د استادانو د اتحادیې او مشر وایي د وایس چانسلر تر استعفا پورې به نه زده کوونکي او نه هم استادان کلاسونو ته ورشي.
چته دي سټوډنټان ټیچرز او ملازمین په سټرایک هغه خپل اسوسییشنز دي فیډریشنز دي.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. په پېښور کې مدني فعالانو د وسیک د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ښار د پولیسو په وینا د دیال سنگھ په نوم د سیک د مارچ پر 1 وسلوالو په عطا محمد ګړای نومې کلی کې دغه په دکان کې په ډزو وژلې او بریدګر تر هغه دغه تر وژلو وروسته تختیدلی ول. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پېښور د پرونی احتجاجي مظاهره ګډونوالو مشال اړیو ته وویل په ښار کې د فی وژنې زیاتې شوې دي او حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي. حکومت په وار وار ویلي چې د صوبې د خلکو د امنیت ساتنې چارو ته ژمن دی. تفصیل له پېښوره وسیم سجاد راکوي چې د مظاهره چارو په غږونو پیلېږي.
د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي دیال سنگھ د نامعلومه کسانو لخوا وژل کېدو خلاف د پېښور پولیس کلب مخې ته احتجاج وشو. احتجاج د خیبر پختونخوا هنري ټولنې لخوا د اپریل په 8 رابلل شوی و چې مقصد یې د دیال سنگھ د وژنې غندنه او په پېښور کې میشت لګکیو ته ډاډ ورکول و. د پولیسو تر مخه دیال سنگھ د مارچ په 1 په خپل دکان کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډز وژل شوی و چې ایف آی آر یې د ترهګرۍ د قانون 780 لاندې د پېښور په رحمان بابا تاڼه کې درج کړی شوی دی. د دیال سنگھ د مړینې په اړه د هنري ټولنې صدر راشد خان مشال ریډیو ته وایي.
دا خاوره د چا ده؟ دا د ترهګرو ده.
ډېر زیات حالات خراب دي، مونږ خو چې داسې رواني داس خل ټارګټینو ډېر زیات په دې باندې افسردی یو او مونږ د ریاستي ادارو نه دا غوښتنه کوو چې دې لپاره کوټلي اقدامات دی واخلي او مونږ دلته امن غواړو. که پنکار دی که عام ولس دی، مونږ په خبر د حالات نه خرابوي او دا په خبر د امن یو خار دی، د دې کې بدامنی نه جوړي.
د دیال سنگھ د وژلو ذمہداري کلادن تنظیم داعش خراسان په خپل سر اخستی. د کال 2022 د مئی په میاشت کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي دوه کسان په ډز وژل شوي وو او ذمہداري کلدم تنظیم داعش خراسان په سر اخستی وه. د نامنۍ پر پېښو او په پېښور کې په اقلیتو د حملو په اړه د مفکوره ریسرچ سینټر مشر حیات روحانی مشال ریډیو ته وایي.
دیال سنگھ چې کوم دی هغه د پېښور د پښتونخوا د امن شهید دی. مونږه دغه د کورنۍ سره ولاړ یو، د دې ریاست ذمہوار دی. دا حدیثونه دوی په سملو کې ویلي دي او مونږه منلي دي چې دا کوم مقتول قاتل نه معلوم، داغه قاتل ریاست دی. ریاست جواب دی دی، د دیال سنگھ کور تم جواب دی دی، سیاست تم جواب دی دی، انسانیت تم جواب دی دی، او بین الاقوام تم جواب دی دی.
لاست شوت چې د گزار د سیک پسر کړ دی، ظلم د ډیر
احتجاج کون کو ویل چې د ترهګرۍ پیښې په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا زیاتې شوي او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي او په صوبه کې میشت اقلیتو سیکیورټي دې یقیني کړی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلونی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
پختون ژغورنی غورزنګ د اپریل پر ومه د جنوبی وزستان په راغزی سیمه کې د امن په نوم لاریون وکړل او حکومت یې غوښتل چې دوی امنیت ټینګ کړي. د غورزنګ یو ځای مشر مولانا زینت الله افغان مشال اډو ته ویلي په سیمه کې بدامنی زیاته شوې ده. د په خبره چارواکي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد نو عملیاتو ته تیاری نیسي او د همدې لپاره خلکو ته د سیمې خوشی کولو ویلي دي. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال اډو ته ویلي په سیمه کې د عملیاتو پر موضوع له ځایي مشرانو سره جرګې روانې دي. نوموړي په عین وخت کې دا خبره رد کړې چې ګواکې خلکو ته له سیمې نه د وتلو ویل شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د اپریل په اومه د سویلي وزیرستان لوور ضلع راغزي سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړېدو. د دغې احتجاج یو مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزي کور کمیټې ممبر مولانا زینت الله افغان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې د امن حالات یو ور بیا خراب شوي دي او پوځي چارواکیو د وسلولو په خلاف عملیات د پوره د مقامي خلکې د خپل سیمونا دے واسطے خبریں شروع کریے دی.
زرینه خلک کې شرکت وکړه دلته د بدامنۍ پر خلاف د میژ غوښتنې دا وې چې دلته دا کوم طالبان دي یا دا ترهګر دي دغه په نقل حرکت بندیز ولګیږي مزید دغه سیمه دلته صفا شي. دویم چې دلته کوم د راغزي تونادو هغه بوده دو پولیس نشته په اده زر تر زره به شي. بل وغه مطالبه هم دا و چې بل ورځ دا د اف سی کمانډنټ او شمیم هغه په داخورا باندې ځل بیا د اډیشن کول خبره کړې دو په جرګه یې غوښتې وه. په جرګه کې د وزیرستان څه مقامي ملکون خپل انتخاب خپله پاشه ور غوښتې دي. هغه ته دا ویلي دي چې درې ورځې ټیم درکوه میشته اډر دی د علاقې کرسکوټ شین ورڅخه اعظم څخه مختلفې علاقې خالي کوي. دلته میږ اپریشن کوي دهشتګر صفوي کوي میږ خوال د غام ورکوي چې دغه جرګه میږ نه مانی. تر هم دا وزیرستان خورا درته خالي کړله دغه خورا بندې الټا د خلکې کورونه په زورونه ړنګ کړل دهشتګر د مرکزي نصاب را قایم دي شوی
ملک شریار وزیر مشال ریڈیو تا ویایی
دغه داسې وشول چې دا اوس شمیم نامیزي کمانډنټ ته اخوت وزیرستان دغه مثال بلا ورځ چې کوم جرګه وکړه پاکه دا مطالبه وه چې لانیز بار بار ځای کار اسکوټ او خلک ته میر دغه وارننګ ورکړي چې دغه سړی میر تیار هینډ اوور کوي یا د کورډان کوي یا د غوی نه لرې کوي. خو میز پارس باندې چې کوم ځواب ته سره وایي میز ورته وایي چې که صدا ټي ټي پی دو ټي ټي پی په غون پاکستان کې متحرک تو یو تنظیم دی دا خالي د کار اسکوټ مسله نه ده دا خالي د ونه مسله نه ده دا غون پاکستان مسله ده.
مشال ریډیو چې د وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د راغزی احتجاج کوین کې غوښتنه او په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د وسلاولو په خلاف پوځي عملیات په باره کښې تماس ونیولې. د هغوی ځواب په دا رنګ وه مشال ریڈیو تا دا هم ویلی دی چې کا پاکستانی پوځي چارواکیو د وسلاولو په خلاف عملیات کښې مقامی خلکو ته د خپل سیمې نه د وتل وویل بیا به دوی د لوور سویلی وزیرستان پوځي کیمپ مخې ته احتجاجی درناکشے پلاتی وحالے بنے با مجبوروی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي حجم په تیرې یو لسیزه کې خورا کم شوی دی. دوی په خبرو وخت نا وخت پر تورخم دروازه او نورو سرحدي پولو د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی پیښو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر سختو شرایطو، د کسټمز د سست نظام له امله تجارتي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. د پاکستان کسټم چارواکو د 2022 په اکتوبر کې البته له دې هیواده افغانستان ته په صادراتو کې د یو څه زیاتوالی ادا کړې وه. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر ضیاءالحق سرحدي د اپریل په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي حجم هغومره وده ونه کړه لکه لس کاله وړاندې چې په باره روان وو.
سیمو د مخ کې د پاکستان او افغانستان مابین کم باهمي تجارتو د دې ټوټل حجم کم او هغه 2.5 بلین ډالر هغه بیا وخت سره سره کم شو، خو دې وخت د کم صورت حال دی هغه تقریبا 80-90 کروڑ ډالر باندې رسیدلی دی. آی کې ډېر نور پکې ډېر عوامل دی. بیا آیا دین سنگھ تاسو ته پته ده تورخم بارډر بند شي، دې سره هم د تجارت باندې ډېر منفی اثرات مرتب کیږي. او بیا سنگھ هلته د کم طالبان رالو کم وخت ظاهر دی، هلته د سرمایه دار سوره کسان ولته نه خپل سرمایه وشته دي، او خاص کر هلته د ډالر او د هارد کرنسی دی ډېر پرابلم دی. وجه سره هلته اقتصادي کم حالات دی اگر ٹھیک نه دي.
نوموړي ویل چې په پاکستان کې هم د اقتصادي بحران له وجې سوداګرو افغانستان ته اکسپورت یا صادرات رقم کړي او په کار د حکومت په تورخم او نورو سرحدي پلو باندې د سوداګرو ستونزو ته پام وکړي.
او دی خو د پاکستان کې تاسو ته پته دی حالات کم دي. دلته د مونږ ته د بینکونو کې اسی نه کولایږي، د ډالر دلته نشته، ډالر ریټ چې تلاړو د دې سره د مونږ کم د معیشت دی د زبو حالي شکار دی. بنیادی دا شی دی کې حکومت دواړو حکومتونو دې طرف توجه ورکړي کې دا کم د مونږ د افغانستان او پاکستان مابین کې کم تجارت دی، دې کې کم مسلی مسایل دی هغه حل شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو، د سکینر ماشینونو د کمښت، د کسټم عملی لخوا د مالونو په زیات وخت کې کلیر کول، ټریفیکي ستونزو او انتظامی ګډوډۍ لامل هم د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت ډیر اغیز پریوزي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټری واحد شینوار وایي چې په کار ده حکومت د کسټم کلیرنګ عمل تیز کړي او د تجارتي حلو زل لپاره د ورته د ډالرو ورکړه راکړه هم اسانه کړل شي.
افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې، لیا د مخه یو آیټم زی په ایکسپورټ کې، چې کومه پروسس ده چې هغه تیز کړي شي. مطلب بلدلته کې کوم امپورټر ناشته په پاکستان کې او د یو غاړي چې زه افغانستان ته ټریډ کوم، افغانستان ته شي لګم، دلته د ډالر نه میلاوږي، ډالر دلته نشته، چې نشته افغانستان نه د ټی ټی نشي کړای نه راوړی شي، نو دیو جن نه د بالکل ټریډ چې کوم نه هغه غنغه بالکل ډیمیج شوی دی، ټریډ کې دای نشي، ناممکنه.
تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې وه چې 2021 په پرتله په 2022 کې پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی 2021 په جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشه 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت کړی او په 2022 کې دغه شمیره 168 میلیونه ډالر ته رسیدلې وه او د پاکستان قومي خزانې ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مد کې ترلاسه شوي. خو بیا سوداګر وایي چې دغه اضافه هم د تیرو وختونو په پرتله کمه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پیښور پونتون وایس چانسلر وایي سر له سبا د ګل ورځې به په دې تعلیمي اداره کې په محدوده کچه د زده کړو لړۍ بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پونتون تدریسي او غیر تدریسي عملې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې کاربندیز پیل کړې او هلته د زده کړو لړۍ په بشپړه توګه درېدلې. د پونتون د استادانو د اتحادیې غوښتنه ده چې وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس په پونتون کې د ګډوډۍ ذمهوار دی او باید استعفا وکړي. خو ډاکټر ادریس دا غوښتنه ناسمه بولي، وایي چې مسلې د خبرو اترو له لارې حلېدای شي. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي د زده کړو د بیا پیل لپاره رضاکار او ځینې پخواني استادان اخیستي دي. خو د زده کوونکو سازمان متحده طلبه محاذ وایي زده کوونکي به تر هغې زده کړو تاکید نه چې غوښتنې نه وي منل شوي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پیښور پوهنتون انتظامیه وایي چې د اپریل له 10 بعد د زده کړو محدوده لړۍ بیا پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ له 6 په هغه پوهنتون کې ټول استادان د تدریسي عملی معاون عمله او د زده کوونکو سازمانونه د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي او د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده. خو د اپریل په 8 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس دعوه وکړه چې د پخوانو او رضاکارو استادانو په مرسته به په 350 تعلیمي څانګو کې به شل هغه د ګل ودینا فعال شي.
چې دوی سبق نه خي زمون سره نه کیږي او په یو صورت تیار نه دي یو نیمه میاشت شو نو ولي نه مونږ سبل دې ته پاره طریقه راو کو ټول چې زمون کم الومنای اسوسییشن دې زمون ریټایر پروفیسر دي سلو 15000 زمون سره پی ایچ ڈی بې روزګار دي چې به هر ملکونو نه پی ایچ ڈی کړی دا وځ جابو نه نشته. نو هغه لپاره مونږ یو ایپ ډیزاین کو مونږ هغه خدمات لپاره هو ته ریکوست کو نو 2000 نه زیات کسانو ولنټیر لمون ته دغو کو چې مونږ ته چې ما ابل ورځ د غسر یو میټینګ وکړو د ایچ ډی سره پاره کې 20 ایچ ډی زرا لا خو موږ بالکل تیار یو. سبق خو تا زمونږ فیکلټی هم موجود ده خو سټوډنټس نشته ځکه چې دوی په زور سټوډنټان د کلاس نه راوکاږي.
د پیښور پونتون رجسټرار سیف الله خان د اپریل په 8 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال یوازې په پیښور پونتون کې څه د پاسه 16000 زده کوونکي او څه د پاسه 1500 استادان دي. خو د نوموړي په خبره د دغو استادانو تر څنګ معاون عمله او د صفایي کارکوونکي هم په احتجاج دي چې له وجې د یوې نیمې میاشتې نه د زده کړو لړۍ بنده ده. خو زیاتوي چې د پوهنتون د انتظامي هڅه ده چې د زده کړو لړۍ د ګل دوره دینه پیل شي. د اپریل پر تمامو د پیښور پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیې متحده طلبه محاذ له مشر مدرار احمد نه وپوښتل چې آیا د ګل په ورځ به کلاسونو کې حاضري ورکوي. نو نوموړي وویل
نه جی، مونږ د امتحان د اړه خدا کولو دغه ورکړی چې تر څو زموږ مطالبات نه منل شوي تر هغه پورې به مونږ چې کوم دی کومه دفتری دی کار پکې کیږي هغه به بند نه ساتو. کدار او جسینګ ختمیږي مونږ به دا دفتر هم بند نه ساتو، کلاس هم تر هغه پورې بند ساتو تر څو پورې زموږ مطالبات نه منل شي.
مدرار احمد زیاته کړه چې تر کومې زموږ په فیسونو کې د کمښت په پونتون کې د امنیت او نور غوښتنې نه منل شي تر هغه به کلاسونو نه بایکاټ کوي. بلخوا د احتجاج کوونکو استادانو د اتحادی یو غړي جمیل چترالی وویل چې دوی ته احساس دی چې د کاربندیز لوجې د زده کوونکو د زده کړو بهیر پټه په ولاړ دی. خو نوموړي وایس چانسلر تورن کړو چې د ګل د ورځې د زده کړو پیلولو په اړه ناسمه خبره کوي.
تاسو به وګوري چې دا کمرشل ډیپارټمنټ دی چېرته دي سټوډنټان ټیچرز او ملازمین په سټرایک دي. سټوډنټ په سټرایک نه دي کنه د بکول د ادریس سټوډنټ ول ناراضي کیمپس ته هغه خپل اسوسییشن دي فیډریشن دي مینتی دو کې جماعت اسلامی اسلامي جماعت طلبه په ذریعہ باندې سټوډنټ ناراضي انسیکیور فیل کوي. دا الګ چې کم چا چې سکلن بنگشیشته دین مخ کیوم دی الگ پر سٹوڈنٹ باندې پر سیکریسی کې داس کړي
دا کاربندیز او نورو دندو بشپړ بایکاټ د مارچ په ومه د یو شخصي کمپنۍ د امنیتی ساتونکو لخوا د پونتون د امنیت سلاکار شخلین بنگش لمرموزي وجنې یو ورځ وروسته د جاینټ اکشن کمیټه لخوا پیل شو د پیښور پونتون د خونکو د اتحادیه پیوټا د پونتون د معاونې او د صفای د عملی د اتحادیو په ګډون مشترکه اکشن کمیټه په ابتدا کې حکومت ته سلور مطالبات وړاندې کړي دي د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس لری کول وو چې د احتجاج کوونکو په وینا په پوهنتون کې د ګډوډۍ ذمہوار دي نورې غوښتنې د عدالتي کمیشن جوړول پوهنتون د وسلوالو پاکولو په پوهنتون کې د ګمارل شوو امنیتي کارکوونکو نفسیاتي معاینې شاملې وي بلخوا د پوهنتون ویان نومان خان وایي چې پوهنتون په رسمي ډول پرانستل شوی خو د احتجاج له امله پکې هیڅ ډول علمي او اداري فعالیت نه دی ترسره شوی هغه وویل چې د پوهنتون ادارې د حکومت په لارښوونه د یادې موضوع د هوارې په مخه غونډه را بللې وه خو مظاهره کوونکي غونډې ته حاضر نه شول او تاوتریخوالی دوام لري
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوردونکو د سواد پولیس وايي په تیر درو میاشتو کې په دغه سیمه کې شپږ سترانو د ځان وژنې هڅې کړې دي چې په هغه ډله کې د پولیسو په خبره یو لس ښځې هم شاملې دي د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي په سواد کې د ښځو د خودکشیو د هڅو مسله د ډېرې اندېښنې وړ ده او باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې په ګوته کړي بلخوا پولیس وایي د ځینو پیښو په اړه یې پلټنې پیل کړي او پایلې به یې له عدالت سره شریکې کړي د نیاز احمد خان رپورټ
د سواد پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې شپږ ستنانو د کورنۍ شخړو ذهني فشار او د نورو وجود د وجه خودکشي هڅې کړي پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجلې شي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی وو خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي پولیس دا وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نشي په سواد کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده
دا رجحان چې ډېر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو وګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي د خودکشي واقعات چې موږ ګورو دا هغه چې کله د هغې وجوهات جاج اخلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهیږو چې د دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلی شوی دی دا د کورنۍ وهل ټکول د کورنۍ ذهني تشدد سره د کورنۍ مالی تشدد سره دین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې د سم واقعیت چې وي هغه سره جنسي زیاتی وشي نو هغه چا سره خبرې نشي کول نو هغه د پاره ډېر اسانه خبره چا خزان وجني
په عامو کورنو کې د خودکشي یا خپل ځان ته اذیت رسولو پاړه د ملکن پوهنتون د نفسیاتو پروفیسور ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شي ښځو کې راځي ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران دی لپاره تربیت پکار دی
خودکشی یو انتهایی قدم دی زمون په لایف کې د ټولو نه زیات امپورټنت چې زمون د لپاره کم سیس دی زمون خپل باډي دا زمون خپل ژوند دی زمون سا اغستل دی خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا ټولو نه اولنې چې کم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې اغوي برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی زکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ د ټالرنس ٹریننگ چې دی ازموند د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي
د سواد تحقیقات څنګه پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وای چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلې
د هوارې سره په مونږ اوسه پوری چې ګورو نو په شمکړې دي چې کوم څه فیکټس او ایویډنس اټ ګراوند یې مونږ کلیکټ کوو عدالت ته مونږ رپورټ ورکو دوی کې 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا غي کیږي او سو ریسنټلی وې داسې چینج هم شوی دی لکه چې ته اقدام خودکشي چې دا جرم نه دی زهاده خپل یو سپیسیفیک رول یې پدې کې سوبوري د پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په خطرې کې کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدامي خودکشي رپورټونه سواد کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره خزې شامل دي پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هڅې نه رپورټ کیږي او کورنۍ د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په پیښور کې د گرمی د ورسنی بجې کې دن کې دی د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
په پیښور کې مدني فعالانو د یو سیک د وجنې پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچان د پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو او د امن په حق کې شعارونه ورکول. د مظاهرې ګډونوالو د دیال سنگ وجنه وغندله او له حکومت یې د خلکو ژوند خوندي ساتلو غوښتنه کوله. وسله والو د مارچ په 11مه د پیښور په رنګ روډ باندې په عطا محمد غړې کې دیال سنگ په نوم یو سیک دکاندار په خپل دوکان کې پر ډزو وژلې وو. بلخوا د رحمان بابا پولیسو تاڼې او چارواکي مشال لوري ته ویلي ول چې د ترهګرې ضد قانون او د پاکستان پینل کوډ درې سوه دوه دفعې مادې لاندې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او د پیښې پلټنې کوي. په شمالي ولسان کې امنیتي ځواکونو په رزمک او میرلي کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال د دوو مشکوکو وسله والو د وژلو او د یو ژوندي د نیولو ادعا کړې. په میرمشاه کې د فوج یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال لوري ته ویل چې د اپریل په راتمه رزمکې د خوفیه معلوماتو پر اساس د وسله والو پر ضد کاروایی کړي چې پکې د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ډلې دوه وسله وال وژل شوي دي. فوج وژل شوي دوه کسان د ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي یادوي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې دعوي تصدیق کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې سوداګرۍ خونی مشر ضیاءالحق سرحدي وایي له افغانستان سره دواړه خیزه تجارتي حجم کې د نورو وختونو کله ډیر زیات کمواله راغلي دي. نوموړي پر مشال لوري ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیزه تجارتي حجم په تیرو وختونو کې 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی و، خو اوس یوازې تر 90 کروڑ ډالر ته راټیټ شوی دی. افغان دینی عالمانو د اپریل په راتمه د ښځو په زده کړو د بندیز په اړه نیوکې کړي. په داسې حال کې دا چې د طالبانو یو مهم وزیر دینی عالمانو ته خبرداری ورکړ چې د اختلافي مسلو په اړه د طالبان حکومت په وړاندې له غبرګون څخه اډډه وکړي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او د زده کړو بندیز تر پوهنتونونو پورې غځول شوی دی. او د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په راتمه نیټه وویل چې د سعودي چارواکي په تهران کې د ریاض د سفارت او په مشهد کې د کنسلګری د بیا پرانستلو په اړه د خبرو اترو لپاره ایران ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې دا چې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په مارچ میاشت کې د اړیکو بیا بحالولو لپاره د چین په منځګړیتوب هوکړه وشوه.
نمشال لیډیو لن خبرونه مو اوریدل. سو بلا موضوع په الکسا جماعت کې د اسرائیل د امنیتی ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو ورسته د اسرائیل حکومت د پولیسو او پوز د ریزرو ځواکونو بدل پیل کړی دی. د پداسې حال کې چې اروپایي ټولنې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلې او له ټولو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
په بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې تر جلا جلا حمله وروسته چې په نتیجه کې د یو ایتالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول. د زغم له غشتنې سره سره د اسرائیل حکومت پر شنبه د پولیسو او پوز د ریزرو ټوکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصا جماعت کې د نن د اسرائیل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چاشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرائیل پوز د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرائیل پولیس وای یو ایتالوي ګرځندوی تیر جمعه هغه وخت ووبشل شو او ونور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرائیلي عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدی زغاره کې تر حمله او د زورسته دوی اسرائیلي خیندي ووبشل شو. په داسې حال کې چې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړکې زیات شوې. د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې وغوښتنه وکړه چې لزغمه کار واخلي او قراری ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلان کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت ویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په اساس د اټومي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو سلو څلور پنځوس کروس توغندي ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د اپریل پر 14مه بعد افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه ویل شوی. غونډه به په سمرکند کې کیږي او پکې به د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغان طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیې کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې چې هلته هم طالبان نه وربدل شوي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګوندې هیوادونه په ډیره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسنیو راپور ورکړي چې ازبکستان غواړي را روانه پنځشنبه یعنی د اپریل پر 14مه د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې بعد ازبکستان ترڅنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی. نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یو لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نه ږدي، هغه عملي کوي نه، ګرچې ظاهرا وعده ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سې تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبريال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9مه جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوه ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډیر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړي شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستان د ترهګریزو غواښونو د خبرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14مه په ازبکستان کې بل غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یو ځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یو غونډه په مسکو کې د نوومبر میاشتې پر 14مه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لای ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي
او د تصویر د لار روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو زغړې تاچولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
د کراچۍ له مرکزی او همدارز له ملیر زندانه د اپریل پر ومه نور 208 افغان کډوال خوشی شوی او د چمن لارې افغانستان ته بیرته لیږدول شوی دی. په کراچۍ کې د بندی افغان کډوالو وکیلی منیزی کاکړ مشال اډو ته ویلی خوشی شو کډوالو د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي خو پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور بیا هم بندي ساتلی ول. په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ د په افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت دی د هغوی یو کونسلګرۍ چارواکي سید عبدالجبار ویلي چې د دې ښار په زندانونو کې اوس هم 215 افغان کډوال بندي دي. د زیاته کړې د هغو د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د سن صوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه د اپریل په ومه نور 208 افغان کډوال خوشی کړي شوی او بیر تخپل هیواد افغانستان تا د چمن د لاري په بسونو کې لیګل شوی دي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسلګری سید عبدالجبار د اپریل په ومه مشال ریډیو ته ویلي چې په لیګل شوی افغان کډوالو کې 18 ماشومان هم شامل وو.
208 کسان قیدیان آزاد شوی دي او د چمن پلار باندې وطن ته ستانه کیږي. په دې کې 8 کسان ماشومان هم دي. دوی په دغه 15 بسو کې دي وطن ته روانېږي. د دې مخ کې هم تقریبا 2200 کسان په شمول زنانه او ماشومان آزاد شوي او نور پاتې کسان چې تقریبا 215 کسان دي دغه آزادۍ لپاره هم کوشش روان دي.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا د اپریل په ومه مشال ویډیو ته ویلي بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپل د بند سزاګانی 13 میاش پوره کړی وي خو دوی تر وسه پورې لا په زندانونو کې بندو.
د کم بندیان چې لاړو دوی د خپل قید موده پوره کړی. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدل. د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوې و. دغه سزا پوره کولو پس د هوم ډیپارټمنټ د اورډر پس د دوی نن واپس افغانستان ته ولېګول شو.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډیرو افغانانو خپلې سزاګانی پوره کړې وي او بیا تون هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیګلو امر کړی وو خو بیا هم ډیر افغانان د سو اونور هسي په زندانونو کې بندو او بیا د سو اونورستو له زندانونو افغانستان ته لیګل شوی. د اپریل په ما د کراچۍ زندانونو څخه را خوشی شوی افغانانو کې بیا زنو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ترې په زندانونو کې پیسې اخستی او دوی د بند سزا سره د جرمانی روپۍ هم په خپل ورکړی دي. د اپریل په ما د کراچۍ ملیر زندان څخه را خلاص شوی نور الله داد بیا مشال ریډیو ته ویلي
د پر پی کسبانی لزر شل زر روپیز مر سخنی اخی دیر زر روپیز سنی اخی هغه بیا چدی مشت واپس نه ملاویش وای نن دی او سبا دی د څلور میاشتې چې دی وز د ټیم مش په جیل کې تیر کړل دا دی نن را ووتل.
د کراچی په ګډون د سن صوبې په بیلا بیلا خارونو کې تیر کال د جولای میاشتې راهسی د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې و. د سن صوبې حکومت وزیرانو پولیسو چارواکو وار په وار مشال لیډیو ته ویلي چې په سن کې واځي هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا په جرمونو کې ککړ وي او د داسې غیر قانونه افغانانو د نیولو دوی قانوني حق لري. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ په وینا چې په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې 4 افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان د نورو ښارونو او خصوصي توګه په سن کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم سوزله خبرې کړي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو لپاره تنګوي او پیسې ترې اخلي خو د کراچۍ پولیسو بیا دغه تورونه تل رد کړي دي. په سن کې د اوږدې مودې راهسې د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا قانون پوها وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم سختي نیوکې کړي او د پولیسو او د سن حکومت دغه عمل د بشري حقوقو سرغړونه بللي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
ز
زه غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پیسو د نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سنټ قائمه کمیټه د هغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومته د فنډونو ترلاسه کولو ډاډ خوړلی دی. د کمیټې ځینو غړو د اپریل پر شپږمه د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل او له هغوی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات واخیستل. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله به له وفاقي حکومت سره پورته کوي. د شاهین بنیری رپورټ اورو.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په شپږمه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشی او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې وی سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر ثانیه نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضرې او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان سے زمنګا په هغه فاندونو چې کوم منګلا اوی د انفسینا علاوه په ای وی پی پروګرام دغه کوم یو پاره کې به تاسو موږ سوانډ درکو، نو هغه کې هم منګلا محمود خان سے پړومبي کال باندې زمنګ ندري سروي خراب روپۍ پټه کړې. پړومبي سال باندې منګ ترالي پیسې نو هغه سب تقریبا 250 ارب روپۍ خو دې چې موږ بتا درکو، نو هغه حکومت موګه پروجیکټ نه لرلی نو هغه نو په پیسې ځای کېدل او وخت په وخت به دا ویل چې موږ ته انفسي واټ
بلخوا. د تحریک انصاف غړي د تورونه ردوي چې ګنې د پخوانیو قبایلي سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. له اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وایي چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړی او همدغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 9 اویا بلین روپۍ ورکړې وې.
موږ ته اخیری کوارټر فاټا کې 1 روپۍ موږ ته را نه کړه، حکومت چینج شو، هغه بالکل پیسې اترولې. دا نوې حکومت دی ډیولپمنټ بجټ راوست 77 نه موږ په ریورس باندې لاړو دی 50 ارب ته راوست. سکل پی ٹی آئی حکومت په صوبه کې نو موږ ته 5 ارب یو را کړې وې، 4.6 ارب روپۍ دا اوس دی را کړې دي.
د خبر پانی تر مخه مرستیال چیف سیکرټر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوي ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم په اړه بریفینګ ورک او ځاته کړه چې د پانګو د کمیله وجه حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو ضلعو د پرمختیا لپاره څه کوي؟ په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نوو ضلعو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د 13 کالو نه موږ به د تیر شوي حکومت ته وي چې ان اف سی وکړي او موږ ته خپله بخره ښکاره کړي. خو هغې تېر حکومت هم ونه کړو، دا موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځ نه په یو ډېر لوی کرایسس کې دی، کله احتجاج یو، کله یو مسله یو، کله بله مسله یې. په دې موجوده کال کې 15 روپۍ دی په وفاقي بجټ کې دي ته یخې دي. په دې بابت موږ خپل اسمبلی نه واک آؤټ هم وکړو، وزیر اعظم بیا موږ وغوښتو 15 روپۍ خو هغه ریلیز کړې، دا دوره چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه وړ ده چې 13 میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معاملې بعد وفاقي حکومت سره پورته کوي، خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریڈیو دا.
د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي هلمندي چې په یو میاشت کې درنه بده سوبې د ولس لپاره د صحت کارت په نوم صحي اسانتیاوي برابر کړي. دا لاغه وروسته ده چې صوبایي کابینې د دې کارت پیلولو منظوري ورکړه. د چارواکو په وینا په دې کې به لومړیتوب سرکاري ملازمینو ته ورکول کېږي، خو عام ولس به هم ترې استفاده کولی شي. د حکومت مخالفین وایي دوی هر هغه کار ستایي چې د ولس په کې ګټه وي، خو دوی په وینا د داسې پروژو لپاره تر ټولو لومړی شرط د پیسو موجودګي وي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د بلوچستان حکومت به ولس ته د اسانتیا ورکولو لپاره پیسې ولري او که نه؟ دا به د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې وورو.
د بلوچستان حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په یو میاشت کې دننه د صحت کارت منظوره سوې پروژه پیل کړي. د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د صوبایي کابینې تر منځوري وروسته اوس د ولس لپاره د دې اسانتیا برابرولو زمینه برابر شوې ده. نموړي د اپریل پر درېمه مشال رادیو ته وویل د سیاحت کارډ پروژې لپاره یې ټول اړوند کارونه ترسره کړي دي.
تقریبا دا شری چې د پرو فیملی باندې کې علاج کېدلای شي، او دا تقریبا د کارډ ما په اندازو دا لس لک روپۍ به د یو کارډ کریډیټ به وي. ملازمینو ته به ترجیح ورکول کېږي لازمن، او عام پبلک هم به دا کولی شي دغه ته ملاوږي، صرف په ملازمینو ته به نه ده. نو انشاءالله امید دا دی نور تیاری ټوله ورته شوي ده.
خو نور محمد دومړ وویل چې تر اوسه لا کومه خاصه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به د دې پروژې په رسمي توګه پرانیسته کېږي. د بلوچستان حکومت دا پروژه په داسې وخت کې پیلوي چې د حکومت په وینا صوبه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو یا اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل دوی د حکومت د هر هغه کار ستاینه کوي چې د ولس د ښېګړې لپاره وي. خو د ملک سکندر ایډوکیټ په وینا د صحت کارت د بریالۍ کېدو لپاره مناسب فنډ ضروري دی. د وویل
نو هر څه عمل ته باید سړی په ښه وګوري. فلحال په نت کې دغه نشته، تقل خو دومره ځپلي دي چې له یو خوا یو مدد را ورسېږي. دا خبره به دا باندې چې که فعلا ګورمنټ دوی ته خپل حق د پیسو او کې دوی مطالبه ورسره کړې ده، دا خو نه ده ګران. که پیسې نه وي بیا به ستونزه وي، ستړیا به وي.
خو د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی وار له مخه د پیسو ستونزه هواره کړې ده.
د ډېر وخت څخه د دې پیسې موږ له ټول حساب کتاب سره جلا کړی وي. دا د اوس نه ده، دا تقریبا بل وارم دا کابینټ ته راغلی خبره، او دا تقریبا له ډېر وخت به دا باندې کار روان دي. نو باقاعده د بجټ حصه ده، نو دا سړي دا پیسې د دې خپل ځان له خپلې پیسې بل دې ټول معاملات سره جلا دي، د دې پیسې پرتی دي.
که څه هم نور محمد دومړ دا ونه ویل چې د څومره وخت لپاره ورته څومره پیسې ایښودل شوی دي، خو تر دې وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی و چې وار له مخه ورته څه باندې 15 ارب روپۍ بیل شوی دي چې د صوبې 13 لک کورنیو ته د صحت کارت لاري د مفت علاج زمينه برابر کړي. د بوري یا لورلای یو ګزړن وهلی او سیدونکې فیروز خان کاکړ وای ک حکومت دا اعلان پرشتیا عملی کړي، نو د صوبې لا بیوس خلګو سره به ډیر مرسته وسی.
موږ په دې کارت باندې ډیر خوشاله یو چې حکومت کم کارت اعلان کړی دی. موږ ډیر په خوشاله یو ک حکومت واقعي هم دا ګام واخی چې دا کارت واقعي هم جوړ کړي چې دا پات نه سي، چې مطلب صرف اعلان پات سي. نو غریب ان خلق در په در دی، تیمان دی، کندی دی، او دلته خلق ډیر له مشکلات سره مخ دی. دا د غریبانو د پاره کینن هم ډیر ښه ګام دی کا وکی حکومت دا ګام پورته کی پسیمانه وکی.
د یادونی ور دی چې د صحت کارت د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپل ولسته ورکړی دی، کوم چې خورا بریالی او د غریب ولس لپاره ګټور بلل کیږي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
په خبر پښتونخوا کې د پام وړ شمیر جنۍ او مېرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروفي دي. له دوی څخه ځینې مشال لډو ته ویلي د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپل توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په پیښور کې آنلاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر هلو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباري نجلۍ تابندې په غږ پیلي کې.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. حغی مشال ریڈیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار په اړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکو کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله دا خلکو ته رسیږي.
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته د خپل بزنس طرف نه کم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم، زه ورکی ورسره ورسره ټریننګ هم ورکوم.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګې سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چھ آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زی چھ کم کار کوم باید دا خریدار دا خوخی سرسم سامان جوڑ کرم. نن سبا خو ڈیرا گرانی ہم دا، کل کل زا منافع ڈیرا کم ساتم، دا دیل پار چھ دا گاک دا خوخی سامانم جوڑ شی او زما کاروبارم ختم نشی،
ضرورت پوری ہو سکے اور میرا کام بھی مطلب ختم نہ ہو جائے.
پا خیبر پختونخوا کے دا نو کاروبار کون کو دا مرستے او لارخونے لپار دو صوبے دا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو تول چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او غوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس چینکو او 1500 او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابندا او کائنات مشال ریډیو 12 چې کڅوک سرمایه اولری او په سمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.